دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو سرمنشي د سړې جګړې په پرتله اوس په نړۍ کې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو خبر ورکړي. انټونیو ګوتیرش پرون د میونخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل تورستان د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د ځان لپاره د زالو د موندلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په سوریه کې داعش له کوچنیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي او القاعده او ملګرو ډلو یې نور ځواک او زیات وسلې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې له افغانستانه هم د تروریزم د خپرېدو ګواښ موجود دی. ګوتیرش وویل تروریستان د فعالیت لپاره تر ډیره په هغو هیوادونو کې د زالو د موندلو هڅه کوي چې وضعیت یې حساس او ماتیدونکی وي. په همدې حال کې متحده ایالتونو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د اقداماتو په وسیله غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستانه به د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه متوجه کیږي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړي. دا لیدنه پرون شوې. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې او لیکلي دي چې دا لیدنه د عربستان په جدي ښار کې شوې او په کې ټینګار شوې چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقونو ته په احترام او د ښځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کېدو ته ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمانه د یو ټولګډونه حکومت جوړولو او تر خوای د معترضه ښځو مجازاتو پای ته رسولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتنه هم کړي. نړیوال بانک هغه طرحه چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو څه باندې یو میلیارد ډالرو څخه شپږ سوه میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې ښوونې او روزنې کورنۍ او ټولنې ته رسیږي چمتو کړي. رویټرز خبری اژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټې د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته یې بسپنه چمتو کوله. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق اداري چارې نړیوال بانک پر مخ وړي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې اوس مهال د دغه هیواد 95% خلک له کافي خوړو څخه برخمن نه دي. دغه پروګرام د جمعې په ورځ ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له هرو لسو کورنیو څخه یې اتو کورنیو خپل عایدات له لاسه ورکړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څانګې مشر پرون پر ټویټر په یوه بیان کې لیکلي چې لوږې تر ټولو زیات خلک په پلازمینه کابل کې زیانمن کړي او تر دې بعده دا ده چې تیره میاشت ځینې خلک د سړو په وړاندې په داسې حال کې مقابلې ته مجبور شول چې هیڅ شی نه درلوده. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له پیل مخکې هم خبرداری ورکړی چې افغانستان کې خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د دې ټولنې اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ژمي له پیل مخکې ویلي وو چې افغانستان ورځ تر بلې د خوراک له کمښت سره مخ کیږي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د پېښور ښار د پندو په سیمه کې د پولیسو په یو سر ماموریت یا تاڼه د لاسي بمونو برید کې درې پولیس ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی. د پولیسو د دغه سر ماموریت مشر رفیع خان د امریکا غږ ډیوی راډیو ته پېښه تایید کړې او ویلي دي چې دغه یوه ترهګریزه پېښه وه. نوموړي ویلي چې یاده پېښه نن سهار وختي شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن وایي د دې سره منلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې چې راتلونکي اونۍ اوکراین ونیسي، خو دی لا هم ډیپلوماټیکي حل لارې ته هیله مند دی. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
جو بایډن پرون په سپینه واړه کې خبرې غونډه ته وویل چې له همدغې شیبې منلی چې ولسمشر پوتین خپله پریکړه کړې ده او بایډن د خپلې دې ادعا لپاره لامل لري چې دا باور کړی. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي متحدانو سره تر پنځه سلوي دقیقو ټلیفوني خبرونه پس دا کړې دي. بایډن وویل د ده اداره داسې فکر کوي چې روسیه به په پلازمینه کیف چې 2 میلیونه او 8 لکه نفوس لري بریدو کې، او دا برید به د ډیرو سختو لامل شي. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
روسی پالاو بلتون پالو روسیې ته د اوکراین د ختیځ د ځینې سیمو د اوسیدونکو د لیکت خبر ورکړ. لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیا د اوکراین د نیولو لپاره د پلمو په لټه کې ده. د راپورونو له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره پر پوله د پرتې سیمې رستوب د بیړنیو حالاتو وزارت ته امر کړی چې هغو خلکو ته چې د اوکراین له ختیځه روسیې ته ورسي لازم امکانات برابر کړي. دا اعلان د اوکراین په ختیځ کې د نښتو له تودېدو وروسته کیږي. د تیونس د ځنډول شوي پارلمان یو غړی یاسین عیاري وای چې دغه هیواد یوې محکمې نوموړی د ده په غیاب کې په 10 کاله بند محکوم کړی. عیاري وای چې وروسته له هغه چې نوموړی د تیونس د ولسمشر او پوځ لخوا د دغه هیواد د پارلمان ځنډول د کودتا په نوم یاد کړل، محکمې د ولسمشر ته د سپکاوي په تور محکوم کړ. د تیونس ولسمشر د تیر کال د جولای میاشتې په 15مه نیټه د دغه هیواد پارلمان وځنډولو او ټول واکونه یې په لاس کې واخیستل. د ولسمشر دغه کار د پراخه نیوکو سره مخ شو. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف په مالی ملاتړ په کابل او ولایتونو کې ښوونکو ته د 2 میاشتو معاشونه ورکوي چې ټول هیواد کې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه هر ښوونکي $100 معاش ترلاسه کړي. یو شمېر ښوونکي وایي د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د تیرو 4 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په موکړی د اکرام شنواری د رپورت ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سره د موافقې له مخې د ملګرو ملتونو د اداره به د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې له 190 څخه زیاتو خزینه او نارینه ښوونکو ته د روان لمریز کال د مرغومي او سلواغي د میاشتو ماشونه ورکړي. د دغه وزارت د خپرونو رئیس او ویاند عزیز احمد ریان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې اوس مهال د بهیر په درې ولایتونو کې پیل شوی چې په ترڅ کې به هر ښوونکی $100 د معاش په توګه ترلاسه کړي.
اسلامی امارت مجاهدین کابل تراویل د موږ نه واج له یونیسف بلکې نړیوالو خیریه بنسټونو سره په تماس کې یو چې د معلمینو د معاشاتو په برخه کې اقدامات وسی. بل اخر د نتیجې ته ورسېدل چې یونیسف په د 2 میاشتو معاشات په غاړه اخلي. هر ښوونکي ته به مهانه $100 ورکوي. که څه هم یونیسف د یو کال لپاره دا پروژه په غاړه اخیستې، خو د 2 میاشتو لپاره یقیني سوي کنفرانس شوی دی او وروسته زموږ تخنیکي ټیمونه سره په تفاهم او رابطه کې دي چې دا $100 یو کال ته وغځيږي.
پوهنی وزارت د خبرونو د رئیس د معلوماتو له مخې اوس مهال د ماشونو د ورکولو دا بهیر په کابل، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې شاوخوا 30 زره ښوونکو ته پیل شوی او په پام کې ده چې نورو ولایتونو ته به هم دا پروګرام وغځول شي او د رواني میلادي میاشتې تر پای به ټول ښوونکي خپل ماشونه ترلاسه کړي.
ټول افغانستان کې به ورکول کېږي. صرف دا اوله کټګوري اول ګروپ کې همدې 3 ولایتونه انتخاب شوي دي. په هر ګروپ کې 30 زره ښوونکي شامل دي. د فبروري د میاشتې تر پای به د ټول افغانستان ښوونکو ته مهانه $100 من هيئه
معاش ورکول کې. اوسمال په افغانستان کې په دولتي خوځو کې 190 څخه زیات خونکي کار کوي. یو شمېر خونکي وایي د تیرو 3 بیا شورایسي خپل ماشونه نه دي اخیستي. د بلخ په ولایت کې د ناپیسي په نوم یو خونکي امریکا غږ اشاره لري ویل چې نه وایي دا چې روسي د تیرو 3 بیا شو رئیسي ماش نه دي اخیستي، بلکې د مرسته کوونکو ادارو او موسسو له خوا هم ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
تقریبا 14 کال کې چې په دې خوانځي کې استاد یم او یونیسف له خوا نه موږ ته کوم مرسته نه ده شوې. حتی شهري مکتب مکاتبو ته اقتصاد د ارتزاقي موادونو مرستي وشولې د یونیسف له خوا نامه ولسوالۍ ته ورنکړلې. دا معلومات هر ځای کې ټول معلومات دي، ټول استادان دي، ټول زحمت کوي او ټول هم داسې نفقه بدو شي. حتی باور کوي زیاتره د منګ همکاران دي چې هم میړه هم ښځه دواړه په مکتب کې معلومات دي، غوي چې 4 میاشتې 15 میاشتې ماشو نه خلی تابنو دغه ماشومان لولګې نمرې او شپې او ورځې لګه سبا کوي.
کابل کې د نور خونکو هم امریکا غږ شن راډیو ته ویل چې د تیر سلور میاشتو راهیسي ماشونه نه دي اخیستي او د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
زال احمد فکور یو معلم د کابل په ښار کې هم د افغانستان خونکو یو به طرف قشر دی چې د خپل واسطه وطن بچیانو ته خوانه او روزنه ته هڅه کوي. د خونکو غوښتنه د مسؤلینو څخه داده چې ماشونه د نرخ په لوړېدو کې کفایت نه کوي، زمونږ ماشونه په وخت کې ورکلي او د معاشاتو د زیاتېدو هم هڅه وشي.
یونیسف له دفتر نه نړۍ مننه کوم چې معلمین یاد کړل په دې بد حالت کې چې څلور میاشتې کېږي ماشونه یې نه دي اخیستي. معلمینو وضعیت اقتصادي خرابه ده، سبب السبب خیره مکتبونه هم شروع کېږي، یعنی میاشت بعد او بیا به دوی خپل درسونو ته راځي. په هر حال ډیره مننه. خو که چیرې اقتصادي مشکلات معلمین ولري، چون موږ په صحنه کې وینو درس به موثره نه تمامېږي، معلم به مشکلاتو سره وي، ډېر جنجالونه به ورته پېښېږي او بالاخره دغه مشکلات دي چې جامعه بیرته پاتې کېږي.
یونیسف خونکو ته د نغدو پیسو د مرستې دا لړۍ په داسې حال کې پیل کړي چې په افغانستان کې نوي تعلیمي کال پیل ته یوه میاشت پاتې ده. د طالبانو اسلامي امارت اعلان کړی چې د راروان 1401 لمریز کال په پیل کې به د هلکانو د ښوونځیو تر څنګ د نجونو ښوونځي هم پرانیزي. د نجونو ښوونځي د تېر 2023 میلادي کال د اګست په 15 وروسته چې طالبانو اسلامي امارت افغانستان کې واک اخیستی تړل شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندې صفو 1515.0 او 902.0 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
افغانستان کې د جمهوریت نظام سقوط او د طالبانو حاکمیت په بهر میشتو افغانانو جوړي اغیز کړی دی. په امریکا کې افغانان وایي چې د عامو وطنوالو د ستونزو له کبله کړیږي. دوی وایي هیڅ کلی تمنه لرله چې نظام یې دومره زر د منځه لاړ شي او هیواد د سختو اقتصادي او بشري ناورونو سره مخامخ شي. پام وکړئ، د رپورټ ته
د نتایج شویو شمیرو له مخې په امریکا کې څه باندې 300,000 افغانان میشتي. د تیر کال د اگست 15 د طالبانو له بیا واکمنیدونو وروسته امریکا څه ناڅه 1,400,000 نور کسان راوستلی دي. افغانان د امریکا په ګوټ ګوټ کې استوګن دي. ځینې شخصي کاروبار کوي، ځینې په اداري کارونو بوختي او ځینې نور لوړې زده کړې کوي. بهر میشته افغانان وایي چې دوی دا تمه نه لرله چې افغانستان کې نظام نسکور شي او طالبان د یو ځل بیا پر هیواد واکمن شي. اورنګزیب شریفي مدني فعال او خبریال دی. د پکولرادو یالات کې اوسېږي او حالت له خپل وادوالو سره لنګ دی اړيکي پالي.
په افغانستان کې د نړۍ او د سینې هوادونو د لوبغاړو لوبا څارل دا چې پایلې دا شي چې نظام سقوط کوي او اردو له منځه لاړ شي او ملي ځواکونه له منځه لاړ شي، دغه توقع مو هیڅ کله هم نه کوله.
له تازه بدلونونو وروسته د زړګونو نور عام افغانانو په څنګ د افغانستان د پخوانی حکومت سرګونو پخوانی چارواکو هم امریکا ته پناه وړې ده. اوس د هرې ورځې په تیریدو سره په امریکا کې د افغانانو شمیر زیاتېږي. ګلجان صابر د کابل د پلیټکنیک پوهنتون استاد دی. د څناسه لس کاله کېږي چې امریکا ته مهاجر شوی دی. صابر د عام ولس په درد سخت دردمند دی.
چې د بل په غم غمجن نشي، لویه بدبختي ده چې څوک نه جاړي له چا سره. داسې خوشحالي دی په هیڅ کور کې پیدا نه شي، یو کور کې چې ویر وي او بل خان دي له لیلا سره. د افغانستان حالات دلته په ټولو افغانانو تاثیر لري. دا چې دوی هلته ستونزې لري، دا د دوی ستونزې موږ درکوو او دا موږ آرام ته نه پرېږدي.
طالبانو له بهر میشتو افغانانو څخه څوز لې غوښتنه کړې چې وطن ته راستانه شي، خو شرایط ته په کتو یو شمېر کسان ستنېدو ته زړه نه ښه کوي. د طالبانو حکومت له سختو اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی. د نجونو لیسې بندې دي او ښځو ته د کار کولو پوره اجازه نه ده ورکړل شوې.
نو که راتلونکي کې اوس هم افغانان سره یو ځای شي، اوس هم افغانان سره په خپلو منځونو کې کېني او طالبان د یو خپل دریس کې داسې نرمي راوړي چې دا ومني په حقیقت کې نه په خبرو چې افغانان د ټولو افغانستان د ټولو مشترک کور دی افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور دی او دا په مشترک ډول سره جوړول غواړي. کومه هغه ترخی تجربه بیا تکرار کړو چې هر ځل یو ډله په افغانستان باندې واکمنه کیږي او نور د افغانستان هغه کسان چې هغه د مخکینی حکومت کې پاتې شوي او ټول د ملک نه وباسي، کډرونه د ملک نه وباسي، د اردو افسران د ملک نه وباسي، ځوانان د ملک نه تښتي، دا موږ یو طرف ته د آبادی او خوشبینۍ طرف ته نه وړي.
یو ډیر شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د ثبات او بیا رغونې لپاره د بهر میشتو افغانانو رول ډیر مهم دی. لنامنو سره سره په خو به ډیر شمیر متخصصین افغانستان ته د ژوند او کار کولو لپاره تلل، خو اوس دغه زمينه برابر نه ده. دا چې وضعیت کله سميږي څرګند نه ده او دا ژمنه هم تر اوسه نشته چې آیا طالبان د خپل ملګرو نه بغیر نور ته په نظام کې د کار کولو زمينه برابروي یا نه. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن. سپینې خبرونه
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي چې لامل یې په دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو د مړینې کچه هم لوړه تللې ده. په موکړې د اکرام شینواری دی رپورټ ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي د نوي 2020 میلادي کال له پیل څخه راهیسې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې او پر دغې ناروغۍ د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دي. دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په تیرو شپږو کې په ټول افغانستان کې له 2300 څخه زیاتې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې.
سایر ویروس کرونا از ابتدای سال 2022
ډاکټر حجیر ویل د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې د کرونا وایرس پرې دوه حرکت په دې ډول لچې موږ د جندورې د میاشې په لومړۍ ونی کې 230 د مثبت پیښې لرلې، په دوهمه ونی کې مو 330، په دریمه ونی کې 1020، په څلورمه ونی کې 3000 او د فبرای په لومړۍ ونی کې مو 3130 او په دوهمه ونی کې 6000 3003 مثبت پیښې لرلې. په مجموعي ډول د جندورې د میاشې په پیسخه 2020 مثبت پیښې لرلې.
مثبت داشتیم
د راجیروی چې روان میلادي کال په پیسخه 3003 اته په دوستانه پر کرونا د اخته کېدو وروسته به تخشوي. هغه ویل چې په تیر شپه ګورئ کې یو څو شپږ دشتنه د کرونا په ناروغي مړه شوې دي. د افغان جاپان روغتون کې چې د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره ځانګړې شوی هم ډاکټر وایي چې د تیرو میاشتو په پرتله په وروستۍ اونۍ کې دغه روغتون ته د ورولل شوو ناروغانو په شمېر کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. دغه روغتون رئیس ډاکټر طارق احمد اکبري د پیښو د زیاتوالي یو علت په افغانستان کې د کرونا وایرس د اومیکرون د بڼې خپرېدل ښیي.
دلیل یې دی چې عمر چې روز بر زیات نشي.
د کرک بری ویل دا چې ولې د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي دلیل یې په ټول هیواد کې د کرونا د اومیکرون د بڼې خپرېدل دي. د کرونا د اومیکرون د بڼې یو ځانګړتیا دا ده چې په چټکۍ سره خپرېږي، خو د کرونا وایرس د دلتا او نورو بڼو پرتله شدت کم دی. د کرونا وایرس لومړی پیښه د 2006 میلادي کال د فبرورۍ په 23 د افغانستان په لویدیځ د هرات په ولایت کې ثبت شوی وه. د عامه روغتیا وزارت د شمیرونو له مخې د لومړنۍ پیښې ثبت راهیسي په دغه هیواد کې 1001000 او 3000 د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته شوی. دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر وایي چې تر اوسه په افغانستان کې 8000 مشکوک کسان معاینه شوي چې د دغې ډلې د څه باندې 1000 تنو د ټیسټ پیلې مثبتې وي. ډاکټر حجیر وویل په دغه موده کې 1500 تنه پر کرونا ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي او د دغې ناروغۍ د خپرېدو راهیسې 1530 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي. د کرونا وبا لومړی د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین دوهان په ولایت کې خبره شوه چې اوس یې د نړۍ ټولو هیوادو ته سرایت کړی. د امریکا د جانس هاپکنز د پوهنتون د شمیرونو له مخې د شنبې د ورځې تر سهار پورې نړۍ کې 322,800,000 او 640 تنه د کرونا په ناروغۍ اخته شوي او 15,840,000 او 540 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو صفو 2690 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واورئ.
افغانستان کې طالبان په واکمنۍ او د تیر حکومت په ډنګېدو تر ټولو زیاته خوشحالي پاکستان کړې و، خو د چارو ځینې کارپوهان وایي چې طالبان د پاکستان سره په ځینو مسلو باندې همغږي نه دي. شیناز نفیس یو رپورټ جوړ کړی تاسو ته راوړو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نیم کال تیرې دوه د طالبانو سره د هغوی د تر ټولو لوی پلوي د پاکستان اړیکې سو واری تودې او سړې شوې دي. د 15 اگست وروسته د استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید په منډه کابل ته ورسېدو او صدر اعظم عمران خان وویل چې طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. خلګه موده تیر نه و چې د پاکستان طالب پلو بیانونه بیا په اندېښنو او تورونو بدل شول. دلته په امریکا کې یو سیډونکو عارف انصار په دې اړه وایي،
پاکستان او د افغان طالبان تعلقات چې دي اړیکې چې دي هغه ایوالف کېږي لګیا او خاص کر چې کوم سچویشن ټوله هم په دغه دي چې د یو ایس ویډرال وشو افغانستان نه او څنګه نه پس چې څنګه حالات جوړ شو او هغه لپاره کې مخکې سره شکوکو کنسرنز او آی آی چې هغه څنګه وشو او هغه څنګه کېږي.
اسلام آباد د پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په مرسته د یوې میاشتې د اوربند او خبرو پیلولو هرکلی وکړو، خو بیا د طالبانو لخوا په لانجمنه ډیورنډ کرخه د پاکستان د لګولې شوې ازغن تار د لری کولو دوه پیښو او په کورمه کې د پاکستانی طالبانو په حمله کې د 15 پاکستانی پوځیانو د وژلو وروسته کابل او اسلام آباد د پخوا پسیر داسې ویناوي وکړي چې اکثره مطبوعاتي مقالو کې د طالبانو لپاره د پاکستان نږدې دریش کلنې اړیکې د یو نوي بدلیدونکي چیلنج په توګه وښودلې شوې. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی په دې اړه وایي،
سرکاری سطح باندې خو نه، مګر نو دا پرایویټلی خو دا خبرې اترې روانې دي چې اوس دا کوم ټي ټي پی عملیات کړی د پاکستان باندې. پاکستان امید دا و چې د طالبان د راتګ سره دا عملې به بند شي یا بالکل کم شي، مګر داسې نه ښکاري. او همدغه رنګه بلوڅان دي، دا هغوی هم حملې زیات شوي دي او دا هغوی عملیات هم دلته به
پاکستان د طالبانو واکمنی تر اوسه په رسمي توګه منلې نه ده، خو طالبانو ته په اسلام آباد کې د افغان سفارت چاري ورسپارلې دي. د طالبانو لپاره په ملګرو ملتونو کې غږ پورته کړي. اسلام آباد کې د شپږ 50 اسلامي هیوادونو غونډه وکړه. د طالبانو د خارجه چارو موقتی وزیر ملا امیر خان متکی په ګډون د نورو غړو ملمستیاوي وکړي او افغانستان ته هم د پاکستان د بهرنو چارو او امنیتی شورا وزیر او مشیر کابل ته د ډیرو تمو سره لاړل راغلل. خو د پاکستان فوج او د کورنو چارو وزیر شیخ رشید اوس هم په پاکستان کې د حملو پلان کوونکې د ډیورینا بلی غاړې تویني. د پاکستان سنا کې د دفاعي چارو د کمیټې مشر جنرال عبدالقیوم په دې اړه وایي،
اور طالبان
په دې اړه موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. په پاکستان کې په بریدونو باندې افغان طالبان او افغان خود لیدې موږ ته ډاډ راکړې چې زموږ سره به پوره مرسته کوي، خو طالبان په خپل دا وخت لړې د ستونزو سره مخامخ دي.
افغان طالبانو د ډیورین پلان جمعنه کرخه د پاکستان سره خبري اترې کړي، خو د کرخي دواړو غاړو ته په میلیونو پښتنو ترمنځ د ازغن تار پر ضد هم ټویټس او بیانونه ورکړي. او د کورنو چارو وزیر شیخ رشید سنات په یو وینا کې ویلي چې افغان طالبانو ورته ویلي چې پاکستانی طالبانو ورسره په ګډه شل کاله جګړه کړې او د افغانستان په لروسیمو کې باورتا د پاتې کېدو اجازه ورکوي. زینی امریکایی سیډونکو لکه په واشنگتن کې د ویلسن سنټر مایکل کوګلمن وای چې کې دیشي طالبان په داسې ډول ویناو ماندی په ځان د پاکستان ټاپا لری کول غواړي او زیاتوي چې د طالبانو او پاکستان اړیکې با ژوندۍ پاتې شي. شیناز نفیس، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
واکمنۍ مخکې د افغانستان رسنیو غړي خبري او تفریحي خبرونه لرلې چې اوسې شمېر د پام وړ رقم شوې دي.
د اکثرو رسنیو خبریالان د هیواد نه وتلی دي او د ځینو فعالیت بالکل بند شوی دی. د رسنیو په کار او خبرونو باندې تازه بندیزونو هم لګیدلی دي. د امریکا غږ خبریالې عائشه تنظیم د رسنیو په اوسني وضعیت رپورټ را لېږلې چې زه یې درته لولم.
پخوانی حکومت په دوران کې ټلی ویژنونو تفریحي خبرونه خبرولې خو اوس داسې سنشتي ځکه چې طالبانو ترنو غوښتي دي چې په خپل خبرونو کې بدلون راولي. د یو ټلی ویژن مشر پروډوسر هادي سحر ویل
د اسلامي امارات چارواکو لمونځ خو غوښتل چې ټول هغه سریالونه بند کړي چې له یو ټلی ویژن نه خبرېدل.
نو دغه سریالونو په ځای څه خبروي؟
ځای ایرانی سریالونو نیولای دی.
ول ایرانی سریالونه زیات مایل کیږي
because they say it is Islamic.
ځکه چې هغوی دا اسلامي بولی او حجاب کې مراتیږي. د اسلامي امارات چارواکو په حواله خلک دغه ډول سریالونه خوښوي.
په ټلویزیون کې د موسیقي ژوندۍ خبرونه بندې دي. په تیر شپږو میاشتو کې د ټلویزیونونو داخلي تولیدات په ټپه ودرېدلې دي. ډیر خبریالان چې د یرینه غواړي غږ او یا هم انزورې خور شي امریکا غږ ته ویلي چې د طالبانو په رژیم کې د رسنیو سنسور په یو اصل بدل شوی دی. دوی د پخوا په سیر چې په پخوانی حکومت نیوکې کولې په اوسنی نظام د نیوکو جرأت نه لري. خاصه خبریالانې بیا د خپل خاصو ستونزو سره مخامخ دي. فخریه راتفر چې د تلو نیوز سره خبریاله ده وایي
پخوا موږ ته اجازه وه چې په آزاد توګه هر ځای ته د راپور جوړولو لپاره لاړ شو خو اوس نشو کولای. حتی ځینې وزارتونه او دفترونه خوځو ته د ننوتلو اجازه هم نه ورکوي.
طالبانو په خبري چلنونو کې خزینه ویاندانو ته ویلي چې خپل ظاهري بڼه بدل کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د فرا اوسیدونکو د چارواکو نغواړي چې ماشومانو ته د ګزرنزید واکسین د تطبیق په برخه کې ځانګړي پاملرنه وکړي. نور حال د نکیب الله نیکمل په دې رپورت کې اوري.
د فرا یو شمیر اوسیدونکو چې کوچیانه ژوند لري او یا هم د کوچیانو پښتونځمن ژوند ځانونه خبر بولي وایي چې په ډیری برخو کې لومړنۍ خدماتو ته لاسرسي نه لري. یاد اوسیدونکو وایي یو له هغه غاښونو څخه چې د کوچي ماشومانو روغتیا او ژوند غواشي د ګزرنزید واکسین ته د هغوی نه لاسرسي دی. په فرا کې کوچیانو د شورا مشر حاجی عبد الله وای د فرا یو شمیر اوسیدونکو د کوچیانو په ډول ژوند کوي او د نورو وګړو په پرتلې مینا او سیمه ثابته نه ده.
موږ د ساتامو مخایس دی چې دغه د کوچیان ته توجه وسی ولې چې په داسو کالو کې موږ کوچیان ته توجه نه دیسی. د پولیو د واکسین موږ محروم پاتې شو په کالو په کالو پاتې شو محروم پاتې شو نو موږ ته توجه وسی کوچیانو هر کور په یو منطقه کې پاته
پاور ته محل فرا اوسیدونکو وای چمتو دي چې خپل ماشومان د ګزند د خطرناک او ساري ناروغي په وړاندې واکسین کړي. د فرا یو تن اوسیدونکو محمد نادر وای چمتو دي چې خپل ماشومان واکسین کړي او ټول وګړي باید په یاد بهر کې وند واخلي.
موږ چمتو یو چې خپل ماشومان د ګزند په وړاندې واکسین کړو. د ټول اوسیدونکو څخه خاص ډول د کوچان څخه له داده خواهش داده چې خپل ماشومان د دغه خطرناک ناروغي په وړاندې واکسین کړي ترڅو دوی وژغورل شي.
بل پلو د فرا روغتيایي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د وسره سم د ګوزن پوراندې د کوچي ماشومان ژوند د روغتیا ته پاملرنه کوي. د فراد عامر روغتیا د کتلوي معافیت عامر واحد خان واحدی وایي د کوچانو د ژوند لار چاره د نورو وګړو سره توپیر لري. له همدې کبله د ګوزن د واکسین په برخه کې مجدوی تجلات تګلار وره کړی ده.
د دې خاص پرګرام خصوصا د ریچرور ولسوالۍ مله پرګرام سره او ټیم خاص د کوچانو لپاره مرلرو سایر د هر منطقي چیزیز مو ټیم زیات کوچینان واکسینې پلان لرو ورته او تطبیق شوی دی واستخدام سوایم دی په دڅلور ولسوالۍ کې موږ تازه یې نک چې کوچان سره ټیمونه هم موجود
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر ننګونو ته پکتو د فرا په لری پرتو سیمو کې د ګوزن پوران دی روانه مبارزه لستونځو سره مخ بدل کیږي.
قدر مون اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه دې اوریدلې وي. خدای پاک.